د مشال ریډیو خبرونه اوري پښتونخوا کې د غرمې دولس بجې دي. زه منور شابه په دې غړې کې ستاسو کوربه يم. سلامونه او نیکی پیرزولې مې قبول کړئ. په دې غړې کې بعد ام کیو ام مشر په لندن کې الطاف حسین د نیول کېدل وروسته په کراچۍ کې راپورته شوې صورتحال دا راز د مذاکرات وسلوالو سره د مذاکرات په حواله چې کم پکې وخت تیر شه او د حکومت له اړخه کوم پرمختګ مخې ته نه دی راغلی په غوږ د مایوسی دا راز د سیمې او کورنۍ یو شمېر نور رپورټونه درته هم لرو خو په سر کې وزوبوريوال ته د تازه خبرونو لپاره
نمړې د مهم خبرونو سرچکه متحده کومې مومنت وای د کراچي بازارونو بخلاصي خو دوی به د خپل امنی ولسیو مشر د نیونې پر زید احتجاج ته دوام ورکوي. د امریکا لوړ پوړي پوځي چارواکي ویلي شای نیټول امریکایي ځواکونو په ګډون 2000 عسكر په افغانستان کې وساتي او بشار الاسد د انتخاباتو په ګټلو سره دویم ځل د شام ولسمشر ټاکل شوی دی. اوس بشپړ خبرونه. د متحده قومي مومنت مشر الطاف حسین د خپل ګوند پر پلویانو غږ کړی دی چې پر امن اوسي. د یاد ګوند چارواکي وایي د لهغور سره د چدوی په لندن کې د خپل ګوند لانی ولسوی مشر الطاف حسین سره د ټلیفون لارې په خبرو کې بریالي شو. د متحده قومي مومنت د مطبوعاتي څانګې مسول کمر منصور نن سهار مشال ریډیو ته وویل چې تر دې وروسته به هم په کراچۍ او نور ځایونو کې احتجاجي ناشته دوام ولري خو کاروبارونه به خلاص وي. د ام کیو ام له خوا تر دې اعلان وروسته د کراچۍ پایښ پرسمو کې بازارونه خلاص شوی دی. یاد دی چې د ام کیو ام ګوند مشر الطاف حسین د جون پر 3 منټه د لندن پولیسو د ناقانونه پیسو د ساتلو په تور نیولې دي. د باجوړ ایجنسی په ماموندو کې افغان پولیس ته چیر ما په پرونی دوو پیښو کې د پاکستانی امنیتي ځواکونو د وجلسو الکارو شمیر او ته ورسېدې. د سره په دې پیښه کې نور وطنه زخمی شوی هم دی. په باجوړ ایجنسی کې د ملیشیا ځواکونو چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې د افغانستان الخوا تر سره سوي د غپرونی وسلوال بردونو کې د ملیشیا ځواک اڅلور تنه پر موکا وجلسوي او نور دریو کسانو په اسپیټال کې صبر کړی دی. په دې پیشه چې په هلیکاپټر شیلینګ او جوابي کاروایي کې وسلوال ته مرګ ژوبل هم رسیدلی دی. د امریکا لوړ پوړي پوځي چارواکي جنرال جوزف ډنفورد د چارشمبه په ورځ ویلي چې شای ناټو په راتلونکي کال کې په افغانستان کې نږدې 2000 روزونکي وساتي چې 1000 به پکې امریکایان وي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو مومي کمانډان جنرال جوزف ډنفورد د چارشمبه په ورځ په بروکسلز کې وویل چې امریکا به د 200 روزونکو ترڅنګ 1300 ترهګري ضد ځواکونه هم پرېږدي. د جنرال جوزف ډنفورد په وینا امریکایي پوځیان به له 2014 کال وروسته د افغانستان په جنوب او ختیځ کې میشتوي او د جرمني، اټلي او ترکی پوځیان به په شمال، لویدیځ او کابل کې میشتوي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په هرات کې د تښتول شوي هندي مرستندوی کس په تړاو یې مشکوک تنولې. د افغانستان حکومت هندي چارواکو ته خبر ورکړی چې افغان مرتي ځواکونو د جی آر ایس موسسي د کارکونکو د تښتولو په تور یو تنولې. د کورنۍ چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی وایي چې پولیس هلي ځل کوي چې تښتول شوی 30 کلن الکسس پریم کومار ژر تر ژره راخوشي کړي.
په هرات کې پولیس ټول امکانات څخه کار اخلي ترڅو خپل عملیاتونه ترسره کړي. نو ټول کوشش لري ترڅو دغه سړي ته چې د هندوستان ته به دی بالاخره یا پیدا شي او یا عملیات ترسره شي ترڅو د دې د ژغورنې سبب وشي.
صدیقی دا هم ویل چې له تیرو څو ورځو راهیسې په هرات کې د پریم کومار د ژغورلو لپاره عملیات روان دي. پریم کومار څلور ورځې وړاندې د هرات په انجیل ولسوالۍ کې تښتول شوی. بشار الاسد یو ځل بیا د شام ولسمشر ټاکل شوی دی. د شام د پارلمان ویان د چرشنبه په ورځ اعلان وکړ چې بشار الاسد په سلو کې 9 رایې اخیستې دي او خپل دوو نورو سیالانو ته په اسانۍ ماتې ورکړې ده. د شام چارواکي وایي چې په انتخاباتو کې 3% خلکو برخه اخیستې وه. دا انتخابات د جون پر دریمه یوازې د شام په هغو سیمو کې وسو چې د ولسمشر بشار الاسد د پلوي ځواکونو تر واک لاندې دی. په شام کې د اپوزیشن ډلو دا انتخابات رد کړي او په هیواد کې روانه کورنۍ جګړه د شرم وړ بللې ده. امریکا په ګډون د لویدیځ هیوادونو هم په شام کې د سو انتخاباتو او روانو حالاتو په اړه داسې دریځ لري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې هیواد به یې پولینډ او د ناټو ملګري د ختیځي او منځنۍ اروپا نور هیوادونه په اوکراین کې د روس له یرغله وروسته یوازې پرېنږدي. ولسمشر باراک اوباما دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ د پولینډ په پلازمینه وارسا کې وکړې. هغه ویل چې موږ ټول پر دې باور یو چې د اوکراین په ګډون هر ملت دا حق لري چې خپل راتلونکی په خپله وټاکي.
A free and independent Ukraine needs strong ties and growing trade with Europe and Russia.
دی وای آزاد او خپلواک اوکراین له اروپا، روس، امریکا او ټول نړۍ سره ژور اړیکو او پراخیدونکو تجارت ته ضرورت لري. دا ځکه چې د اوکراین خلک هم هغه ازادي، مواقع او پرمختګ وړي چې موږ یې لرو. دوی هم د دې حق لري. ولسمشر باراک اوباما وویل چې دوی به پر کریمیا د روس قبضه او د اوکراین له خپلواکۍ سرغړونه ونه مني. او د نړۍ قوي اقتصاد لرونکو وو هیوادونو ډلی جی و ویلي چې که په اوکراین کې حالات قابو نسی نو دوی دې ته تیار دي چې پر روس کلک بندیزونه ولګوي. د دې هیوادونو مشرانو دا خبره په هغه بیان کې کړې ده چې په برسلز کې له یوې غونډې وروسته خبر کړي. د جرمنی چانسلر انګلا مرکل ویلي چې لویدیز به د اوکراین په ختیځ کې د حالاتو د کابو کولو په چارو کې د پرمختګ په بیا بیا جاج اخلي. په دې سیمه کې د اوکراین ځواکونه د بلتون پالو پر ضد په جګړه بوخت دي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته بوري ولکا کړل. د دې ساعت تازه خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې به دغه ریپورتونه واوري. ام کیو ام ګوندوای په لندن کې د خپل مشر الطاف حسین د نیول کېدو خلاف به احتجاج کوي خو په کراچۍ کې به کاروبارونه او ژوند په معمول روان وي. د پاکستان مرکزی حکومت په هیواد کې د امن لپاره د مذاکرات لار غوړه کړې خو د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب شیرپا وایي تر دې دمه په مذاکراتو کې پرمختګ ولې نه کیږي.
حکومتي هغه د پکار دای چې زمونږ د پښتنو د مایوسی لري کې هغه لپاره داسې اقدامات واخلي چې د سیمه کې امن قائم کړي شو.
د شمالي وزیرستان هغه خلک چې د مزدوري لپاره بهر هیوادونو ته تلل غواړي د پولیو د ساسکو سند ترلاسه کولو کې د مشکلاتو سره مخ دي.
د یو دفتر ته درمي او بل دفتر ته درمي باندې شي چې خپل میرل شي یا جوړ کې په میرم شاشه جوړ کو په میرم شاشه ټول زاینه باندې.
او د پاکستان د سپریم کورټ په امر جوړ شوی میډیا کمیشن د رسنیو د اخلاقیات لپاره تجویزونه وړاندې کړي دي. خبريالان دې ته څنګه ګوري؟
خبر د عمل درآمد ده که امپلیمنټیشن په صحیح طریقه وشي نو په ډیر ډیولپورې زموږ میډیا خکې دي شي او دا کمی خامیانې چې موږ دی راوتې شي.
دا او یو شمیر نور ریپورټونه به هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساعت خبرونه دي چې تاسو په پښتو ژبه هر ورځ نه ساعت یعنی د سهار نه بجو نه تر مازیګر شپږ بجو پورې په ریډیو او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنی خبر ته. لکه څنګه چې مو خبرونو کې هم واوریدل، د متحده قومي موومنت یا ام کیو ام د مطبوعاتي څنګه وینا ده چې د دوی رابطه کمیټې ته په لندن کې د دوی نیول شوی مشر الطاف حسین ویلي دي چې احتجاج دې کوي خو په پر امن توګه او دا راز دې د کراچۍ د امنیت هم خیال وساتي. د دې نه پس د کراچۍ څه صورت حال ده په دې اړه مو یو شی وړاندې په کراچۍ کې خپل خبريال ظفر کریمی څخه خبرې کړي.
زما لګه شي په مخ کې د ام کیو ام ګوند چارواکو سره رابطه وشوه. هغه وی چې تیر ماښام د پاکستان په وخت باندې هلته چې په لندن کې د دوی د رابطه کمیټې ځینې غړي دي هغه په ټلیفون باندې په هسپتال کې د دوی مشر چې کوم داخل دی او د پولیسو په ولقه کې دی الطاف حسین د هغه سره د دوی ځینې مشرانو خبرې کړي دي. الطاف حسین د دوی مشرانو ته ویلي دي چې په کراچۍ کې او د پاکستان په نورو برخو کې چې د دوی د ګوند لخوا کوم احتجاجونه روان دي په کار ده چې د دوی کارکنان دغلته پرم نه اوسیږي او د چا مالونو ته زیانونه وانړي. دغشان د ام کریم ګوند چارواکي وی چې د دې رابطې او د دې خبرو کولو نورستو د تاسو د دغه اپیل نورستو به هم په کراچۍ کې او د پاکستان په نورو برخو کې چې دوی کم احتجاجي ناشتي شروع کړی دي هغه به دغشان دوام لري. خدای په کراچۍ په کاروباریانو او ترانسپورټرانو او دلته چې نورې کمی سرګرمینې وي تعلیمي ادارې په دې ټولو باندې دوی غږ وکړو چې باید خپل کاروبارونه چې دي هغه سر لنن خلاص کړي.
ښه، نو ظفر خان چې دغه کم دا دوه ورځې دغلته کې کاروبارونه بند وو یا مطلب خلک ویره ترهه پکې لیدل کېدله، نو ته نن څنګه ګورې د کراچۍ حالات څنګه دي؟
منور شاہ په کراچۍ کې خو جون چې دا تقریبا لږ نه وخت شروع کیږي، یولس دولس بجې دلته کاروبارونه شروع کیږي، خو ځینې کاروبارونه داسې وي چې هغه سهار وختي چې دي هغه خلاصیږي، لکه د شودو دوکانونه شو، هوټلونه شو، او دغه شان د ترانسپورټ د ګاډي چې په سړکونو کم ځي. نو زه وینم چې اوس د دغه اعلان نه وروسته په کراچۍ کې ګاډي هم شروع شوې دي، دغه شان هغه دوکانونه چې سهار وختي کولاوې د لغوم کولاو شوې دي، هوټلونه هم کولاو شوې دي، خلک به هم محتاط دي. خلک دې ته ګوري چې مخکې څه کېږي، خو په هر حال د پرون او بلې ورځې په نسبت باندې نن ورځ چې ده هغه کې جون په کراچۍ کې عادي حالت تستون شوی دی. د سکولونو کې خو د پرون کمی پرچې چې کېدلې هغه ځنډول شوی وي. نن چې دي اکثر سکولونو ته ماشومان چې دي هغه روان دي، خاص کر یونیسټو کې دا وخت د پرچې دي امتحانونه دي، نو هغه هلته هم مکملکان چې دي هلته روانېدل شروع شوي دي، او تعلیمي سلسله چې ده هغه هم بیا شروع شوي.
د مشال تر څنګ اوسئ، هره ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې افغان حکومت د خپل خاوره د پاکستان پر ضد د استعمالیدلو ته نه پرېږدي. یاد وزارت ادعا کړې ده چې وسلوالو د چهارشنبه په ورځ د ډیورنډ کرخې ته سیرما په باجوړ ایجنسۍ کې د افغان خاورې نه په پاکستاني پوسټونو وسلوال برید کړی دی چې په نتیجه کې یې اووه پاکستاني سرتیري وژل شوي دي. په دې هکله نور تفصیل زموږ د خبریال ذبیح الله شفق په رپورټ کې اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان دولت د افغانستان څخه په پاکستان کې دننه پر پاکستانیو ځواکونو د بریدونو د مخنیوي لپاره لازم ګامونه پورته کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې وسلوالو د چهارشنبه په ورځ د ډیورنډ کرښې د سیرما د باجوړ ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې د پاکستانیو ځواکونو پر دوو امنیتي پوستو برید کړو چې په ترڅ کې د پاکستان د پوځي مقاماتو په وینا لږ تر لږه څلور پاکستاني سرتیري وژل شوي دي. د پاکستان پوځي مقامات ادعا کوي چې دا برید له افغان خاورې څخه شوی چې په ترڅ کې پاکستانیو ځواکونو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. تر دې مخکې د مای په یو درشتمه نیټه هم وسلوالو په باجوړ ایجنسۍ کې د پاکستان پر یو امنیتي پوستې برید کړو چې په ترڅ کې یو سرتیری او شپاړس وسلوال وژل شوي. پاکستان د دې برید په اړه هم ادعا کړې وه چې ګنې دا برید هم له افغان خاورې څخه شوی، او د همدې په غبرګون کې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شارج دفتر د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړو او د برید په اړه یې ورته احتجاج کړو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا ادعا په داسې حال کې کړې چې د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې په باجوړ ایجنسۍ کې د پاکستاني ځواکونو پر امنیتي پوستو د برید مسؤلیت وسلوالو پاکستاني طالبانو منلای، او د دې ډلې عمومي وان شاید الله شاید په دغه برید کې د ډیرو پاکستانیو سرتیرو د وژلو ادعا هم کړې ده. ویل کېږي چې د ډیورنډ کرښې ته سیرما د باجوړ ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې د عمر خالد خراسانی په مشرۍ د وسلوالو پاکستاني طالبانو ډله فعالیت کوي چې نه یوازې په دې ایجنسۍ کې بلکې د ډیورنډ کرښې پورې غاړې هم پر افغان ملي اردو او سیمه ییزو پولیسو یا اربکیانو هم بریدونه کوي. په پاکستان کې په دې وروستیو کې د دې هېواد پر امنیتي ځواکونو بریدونه تر هغې وروسته ډېر شوي چې د وسلوالو پاکستاني طالبانو او د دې هېواد د حکومت ترمنځ د سولې خبرې اترې چې د روان کال په فبروري کې پیل شوی دا محل پټ په دری دلی دی.
دا مشال ریډیو دا
په داسې حال کې چې د روانې میاشتې د اولنۍ نیټې نه بهر هیوادونو ته سفر کوونکي پاکستانی وګړو باندې د پولیو قطرې او سرټیفیکیټ اخیستل لازمي شوي دي. د شمالي وزیرستان خلک وایي په سیمه کې د بدامنۍ له وجې د صحت مرکزونه زیاتره بند دي، او ځینې پکې بیا د پولیو ویکسین نه لري. بلخوا په بنو کې ورته ویل کېږي چې دا هر څه به ورته په خپلو سیمو کې ملاویږي. دوی په دې لړ کې څه مشکلات لري؟ د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې تفصیل اورو.
د شمالی وزیرستان اوسیدونکي وایي د کلنا چې پاکستانی وګړو لپاره بهر ملکونو ته د سفر پر مهال پولیو ساسکو سرټیفیکیټ یا کارډ ساتل لازم ګرځول شوی، نو دوی په مشکل کې اچول شوی. ځکه چې د دوی په وینا شمالی وزیرستان میرانشاه او میرعلي کې هیڅ عمله یا نور څه بندوبست لا هم نه دی شوی چې بهرني ملکونو ته سفر کولو خلکو ته دغه سرټیفیکیټ یا کارډونه ورکړي. دوی وایي کله چې د پولیو کترو سرټیفیکیټ یا کارډ ترلاسه کولو لپاره بنو ته راشي نو واپس یې ولیږي چې دلته یې کارډونه نه جوړیږي او روزانه د بنو او وزیرستان ترمنځ چکرې خوري. د شمالی وزیرستان اوسیدونکي سعید الله چې د پولیو ساسکو سرټیفیکیټ یا کارډ ترلاسه کولو لپاره بنو ته راغلی او روانو څو ورځو کې یې الماراتو ته ټیکټ کړی وایي چې شمالی وزیرستان کې لا هم دغه سهولت نشته او بنو کې د صحت محکمې چارواکي ورته دغه کارډ نه ورکوي.
اوس چار باندې دلته باندې ته چرو شي یو دفتر ته درمي او بل دفتر ته درمي نقشنی ورته چمیر چار په وکی دانه بانی شي بیا چې خپل میرل شي یا جوړ کې په میرم شاشه جوړ کو په میرم شاشه ټول زاینه باندې او دل دا میشته یو داسه ترتیب جوړ کو چې دا میر زه دا وکار خرو کې نشه په میرل په میرم شاشه نه میشته نن د پر نه مې انداکشن ولای دی میر وڅ کی چیرې لور شي کی منار جوړ کړي چاته
محمود خان وای د پولیو ساسکو سرټیفیکیټ یا کارډ ترلاسه کولو په لړ کې د سخت مشکل سره مخ شوی او نورې ویزې هم خرابېږي.
میزه مجبورې نه روسی بانی تا بیا چاته می خپل پر یو وکی راړو وکی بیا میشته وایي چې تو سه خپل دوله پوست تحصیل ده خپل عملا شتا په خپل پښتنه وکیسته یم په داینه بدخ چا کر کې لګې دلی چې کلا میران شاته تا کلا میرلی تا تا کلا بانی تر تا یو تسول کا بل تسول کا خوې ته ترکیب نه جوړی دي موسی کټینا مو کډی دی وزیت مینا مور تیرا دی په ارپورټ باندې مونتری دی تو مټینا ورتا والی دی
کلامو چې بنو کې د نیم قبایلی سیمو لپاره صحت محکمې یو چارواکي حزب الله په دې اړه وپوښتل نو دوی وویل شمالي وزیرستان خلکو لپاره دوی ته لا نه دی ویلي شوي او که د وزیرستان صحت محکمې چارواکي خپل یو نماینده موږ دفتر ته ولیږي نو د دې خلکو مشکل به همدغلته حل شي.
دلته کې موږ ته صرف د فربنو اجازت راکړې دي خو موږ د کمشنر صاحب او اسپیشل ایجنسی سر جان میران شاه نه میرلی نه دغه خواست کوو چې یاره دلته کې باقاعده یو نماینده راولي هغه خپل علاقې خلکو دپاره کرډونه سین کوي او موږ په دفتر کې دا کینی موږ به ځای ورکو موږ به سپورټ کوو هر رنګ کوآپریشن به موږ ورسره ساتو خو دې خلکو هضم الته زورې دلی دي دا دوی او دا جنجال مسلې نه به خلاص دلته به لاڼه راکېږي ځکه چې اکثریت خلک دلته کې راځي بیا واپس موږ ولېږو.
دا یادونې ده چې تیره میاشت کې د صحت نړیوالې ادارې لخوا پاکستانی دولت ته ویلي شوي وو چې کم خلک هم پاکستان نه بهر ملکونو ته سفر کوي نو د ځان سره پولیو ساسکو سرټیفیکیټ ضرور وساتي او دغه فیصله د روانې میاشتې اوله نیټې نه پاکستان دولت عملي کړې او لازمه کړې ده. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
شال او شملہ
حمزه سیب لکوی چی جگہ میں شملہ وٹی چی دو تا میں پرے نہ خوا
اڑنے کا ہر سمرا او گد دے کا درن نے پردے اڑے رہا نمونہ دا
تے پختنو کلچر اس دے
پمرست پم لا تڑ پننگ پ غیرت باندے پ شرم پ حیا پ دے باندے ولاڑ وہ پختن کلچر
کلچر پٹولنا کی سمرا ارزخت لری
کچری کلچر نہ دمن روزی نو یو اڑے گڑے ب پیدا شی
کلچر سنگ بدلی گی
کلچر هغه وخت چینج کیږي چې بل ځای نه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي.
دا هر څه په شال او شملہ پروګرام کې اورېدل شي. د شروع پرواز پاو کم 4:00 او د خالی پرواز پاو کم 2:00.
د مشال ریډیو خبرونه تا غوږی چې تاسو یې د ریډیو تر څنګه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شئ. که دغه پاڼه ته تاسو ورشي او انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په دغه پاڼه باندې تاسو بیلابیل خوندور معلوماتي تفریحي او تاریخي پروګرامونه اوریدل او کتل لوستل شئ. د پاکستان خبریدونکو د انګریزي جبې ډان ورسپان خپل یو مقاله کې لیکي په پاکستان کې د صحت په څنګه کې ډېر زیات نیمګړتیاوي دي چې لوجي د پولیو په شمول نور یو شمېر د صحت کمپاینونو د ناکامۍ سره مخ کیږي. د مقاله نور برخه د ګلې حزنورو
ډان ورسپانه د لیکوال زبید مصطفی د پولیو یا ګوزن ناروغي بیړنی حالت تر عنوان لاندې مقاله خبره کړي. په مقاله کې راغلي چې د صحت نړیوال ادارې لخوا د پاکستان پر ضد کلک دریز حکومت په دې خبره مجبوره کړي چې د پولیو ناروغي پر ضد ګامونه پورته کړي. د تیر اتوار ورځې راهیسې هر یو کس چې له پاکستانه بهر ځي ورته د پولیو ساسکي ورکول کیږي. تیره میاشت د صحت نړیوال ادارې مشر د پولیو ناروغي خورېدو په اړه نړیوالې اندېښنې څرګندې کړي. مقاله زیاتوي چې کله د پاکستان نوم په هغه دریو هیوادونو کې شامل شو چې د پولیو ناروغي پکې شتون لري، نو په ټوله نړۍ کې په رسنو کې دا د سر خبر وو. خو د بده مرغه په پاکستان کې چې کوم ماشومان د دغې ناروغۍ له کبله معذوره شوي هغه د چا لپاره د پام وړ نه وو. ورځپاڼه لیکي چې د نړۍ زیاتره سیمې د پولیو رنځ نه پاکې ګرځول شوي دي او په دې لړ کې په پاکستان کې ډېره زیاته ذمهواري راځي. په 2015 کال کې په پاکستان کې د پولیو 28 ناروغان وو، خو دغه شمېره په 2011 کال کې 198 ته رسیدلې وه. همداراز په 2012 کال کې 85 او په 2013 کال کې 93 د پولیو ناروغان وو. د لیکوال په وینا په روان کال کې تر اوسه پورې 80 ناروغان ثبت شوي دي. ورسپانه لیکي چې په پاکستان کې د پولیو کمپاین کې زیاتره ماشومان د ساسکونه محرومه پاتې شوي دي. په دې رسو کې د پولیو کمپاین چارواکو دا خبره منلې وه چې په قبایلي سیمو کې 300,000 او 80,000 ماشومانو ته د پولیو ساسکي نه دي ورکړل شوي. په دې کې د وسلوالو طالبانو لخوا د پولیو پر کارکونکو بریدونه شامل وو. د 2012 کال راهیسې د پولیو 20 کارکونکي وژل شوي دي او د پولیو پر ضد کمپاین کې دا تر ټولو لوی خنډ بلل کیږي. ورسپانه زیاتوي دا حقیقت دی چې له 100 کلونو راهیسې په پاکستان کې د صحت په اړه د شعور په رابیدارولو کار نه دی شوی او نه هم په ټولنه کې په دې اړه د خلکو رویې کې بدلون راغلی. د ورسپانه په خبره د پاکستان صحت نظام کې ډېری نیمګړتیاوې موجود دي چې له وجې دا مسله نور هم پیچلې کړې ده. په دې کې یوازې د پولیو پروګرام نه دی بلکې د صحت سره تړلي ټول کمپاین ناکامۍ سره مخ دي.
پولیو رنز چې ورته تاسو ګوزن هم ویلی شي، دا رنز د دنیا د ټولو هیوادونو نه چې پکې اسلامي هیوادونه هم شامل دي دا غي نه ختم شوی دی. خو یوازې درې هیوادونه چې پکې پاکستان، افغانستان او نایجیریا شامل دي په دې کې پاتې دي او دغه وجه ده چې د پاکستان کې وخت په وخت د دې خلاف کمپاین کیږي، ساس کې ورکول کیږي، خو دا اساس کو د ورکولو د کمپاین مخالفت کیږي چې جی پاکستان باندې نړیوال بندیزونه، سفری بندیزونه لګیدلی دي. اوس چې د پاکستان نسوک کم هیواد تمزي نو کغټ دي او کوال دي، یو خوبه اساس کی اخلي او دویم نمبر اغه د پاره با سند یا سرټیفیکټ هم اخلي چې د تن ته دغه چې څوک سفر کوي دته اساس کی ورکړې شوې دي. دغه با د سند یا سرټیفیکټ هم ځان سره وړي او دا مسله با د حج په وخت کې چې خاص کر مسلمانان د پاکستان نه زیاتره عربستان تزی او د حج فریضه ادا کوي، په دغه موقع باندې با دغه ټولو مشرانو، کشرانو، لویو زنانو او ټولو ماشومانو ته ورکول کیږي. دغه یو مسله د پولیو یا د ګوزن د مخنیوي په لړ کې د پاکستان د ناکام کېدلو له وجې مخې ته راغلی ده، ځکه چې په شام کې نارامي روانه ده، الته کې خلک بې کوری شوي دي او الته کې هم د پولیو ځنې کیسونه مخې ته راغلي دي. دغه تحقیق شوی دی او ویل کیږي چې د پولیو دغه کې سنا یا دغه جراثیم چې کوم دي دا د پاکستان نه منتقل شوی دي، نو ځکه پاکستان د نړیوالو سفری بندیزونو سره مخ دی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ دغه تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دیتہ د ورته نور پښتنو جواب په ونی زخبرونه جمهوریت کې چیرې؟ دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د پاکستان مرکزی حکومت او د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت په هیواد کې د سولې لپاره د مذاکراتو لار غوړه کړې ده. د وسلوالو طالبانو سره د امن مذاکراتو عمل د مارچ د پګښتمه نیټې راهیسې د ځان ښکار شوې ده. په دې دوران کې وخت په وخت ترهګر بریدونه او د پوز لخوا په قبایلي سیمو په ځنې برخو کې بمباري شوې ده. هم په دې موده کې د طالبانو ترمنځ خپلمنځي اختلافات هم جوړ شوي دي. خو د هر څه باوجود د مرکزي حکومت او د تحریک انصاف ګوند په مشرۍ کې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت خاموشي اختیار کړې ده، چې له وجې یې په عام ولس کې مایوسي لیدل کیږي. په دې هکله تفصیل ورو د پیښور نه د مشال لړیو خبریال غلام غوث په دې ریپورت کې.
دا چې حکومت د طالبانو سره د مذاکراتو سنجیده اراده لري او کنه، د دې پوښتنې په ځواب کې کارپوه خادم حسین مشال ریډیو ته وویل چې د میا نواز شریف په مشرۍ وفاقي حکومت د مذاکراتو د لارې د دې ستونزې د حل پر راوستلو کې ډېره زیاته سنجیدګي ښودلې وه. خو د پاکستان ریاستی ادارې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو د یاغیتوب د مسلې لپاره جامع حکمتي عملي نه لري.
چی یو تنظیم ماتوان و بل تنظیم پزد جنگ و بیا بل تنظیم ماتوان و بل تنظیم پزد جنگ و بیا دنیا تا یو شان سخایا سی جرگی را غنده و دا غزی خلکو تا معلوم خبر دا چی دا جرگی سوک یو پا کم شکل کی گی و دا خلق کی کنا دا سوک کماندانان رغواړي. پورا مسئلے تا دکتو انداز داسي په ټکو ټکو کې دی یا په اجزاو کې دی په جزونو کې دی. دی حکومت او د سکیورټی اسټابلیشمنت یا خو په پویګی نه او یا شوري تور داسي کوي چې په سیمه کې کم دی سیاست کول غواړي پر روان وختونو کې دغه د پاره لار هواري.
خو بلې خواته د قومي وطن پارټۍ مشر او د پاکستان د داخله چارو پخوانی وزیر آفتاب احمد خان شیرپاو مشال ریډیو ته وویل چې موجوده حالاتو ته د پښتونخوا حکومت او مرکزی حکومت سما توجه نه ورکوي، چې لوجې مایوسی نور هم سیوا شوې ده.
د پښتنو په دې سیمه باندې خلک مایوسکیږي ورځ تر ورځې، خاص کر حکومتي هغه د پکار دی چې زمونږ د پښتنو د مایوسی لری کې او غیر لپاره داسې اقدامات واخلي او داسې طریقې کار جوړ کړي چې د سیمه کې امن قائم کړي شو.
په مذاکراتي عمل کې د ځن رستو په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په ضد د پاکستان د پوز لخوا بمباری هم ترسره شوه او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ خپلمنځي اختلافات هم په ډاګه شو. د لړکی میچکله د پاکستان تحریک انصاف د پښتونخوا صوبې د اطلاعاتو سیکرټری عائشه ګلالینا پښتنه وکړه چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان به د دین وړاندې د قبایلي سیمو په اړه د میډیا سره ډیری خبري اترې کولې، خو موجوده صورتحال باندې ولی هغه خاموشي اختیار کړې ده. نو په ځواب کې عائشه ګلالی مشال ریډیو ته وویل
نو پدې کې صوبایي حکومت خو شکل دا فضائي بمباري وشولالتا مونږ پدې باندې هم اعتراض وکړلو. مونږ چې التا مقامي خلک پکې خزه او بچي پکې امر شوي وو. نو دا یعنی پاکستان په طرف د شرم مقام دی چې دومره ایډیټیز آلریډي موجود دي او کدي عام اپریشن وشي نو بیا به نور ایډیټیز بشي.
دا یادونه ورده چې د مارچ په میاشت کې د وسلوالو طالبانو د شورا او حکومتي کمیټې ترمنځ د لومړي نیخ په نیغه ملاقات وروسته مذاکراتي عمل د ځن ښکار شوی دی او د وسلوالو په ضد د پوځي عملیاتو حتمی فیصله هم نه ده شوی. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپه ناستی؟
یار نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نه تیر شوی.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرون وخت تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه مشال رادیو ډاٹ کام، دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونې اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تفسیرې مو اوري، خکلي خکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا اوس زم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه.
د د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د خبرونه تاسو څنګه په دې اعلان کې مو اوریدل د مشال ریډیو په انټرنیټي پتا مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي لستل شي د دغه پانی تک تاسو ورشي نو د تیر شوی وخت کم پروګرامونه چې تاسو اوریدل غواړئ د کمې ورځې د کمې غړې اوریدل غواړئ نو تاسو هغه اوریدل شي د دین علاوه خولي خولي ویډیوګانې تصویرونه او نور معلومات هم په دغه ویب پانه باندې تاسو ترلاسه کولای شئ دا راز هفتوار پروګرامونه موږ سره په دغه ویب پانه باندې پراته یې اخیری پروګرام خو تاسو د ریډیو د لارې اوریدل شئ خو چې په هغه لړۍ کې د یو خاص پروګرام تاسو اولنې دویم لسم شلم او هر څومره نمبر باندې چې پروګرام اوریدل غواړي نو هغه ټول په ترتیب سره د مشال ریډیو په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې پراته یې تاسو اوریدل شئ وخت 12:30 بجې شوې د پوریوال کاکلنا د خبرونو لنډې زورو
متحده قومي مومنت وای د کراچي بازارونو بخلاص وي خو دوی به د خپل مشر د نیول کېدو پر ضد احتجاج ته دوام ورکوي د یاد ګوند چارواکي وای د لغورو سره د چي دوی په لندن کې د خپل مشر الطاف حسین سره د ټلیفون لاري خبري وکړي د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې یوې غونډه په ملک د روان حالاتو جاج اخیسته ده د امریکا لوړپړي پوځي چارواکي جنرال جوزف ډنپور د چهارشنبه په ورځ ویلي چې شای ناتو په راتلونکي کال کې په افغانستان کې نږدې 2000 روزونکي وساتي چې 8000 به پکې امریکایان وي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په هیرات کې د تشتول سوي هندي مرستندوی کاسه په تړاوي یو تن نیولې ده د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی وایي چې پولیس هلي ځلې کوي چې تشتول سوي 38 کلن الکسس پریم کومار راخوشي کړي بشار الاسد د انتخاباتو په ګټلو سره یو ځل بیا د شام ولسمشر ټاکل سوی دی د شام د پارلمان ویان د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې بشار الاسد په سلو کې نه اویا رای اخیستې دي او خپل دوه نورو سیالانو ته په اسانۍ ماتې ورکړې ده او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې هیواد به یې پولینډ او د ناتو ملګري د ختیځ او منځنۍ اروپا نور هیوادونه په اوکراین کې د روس لیرغل وروسته یوازې پرینږدي ولسمشر باراک اوباما د چهارشنبه په ورځ د پولینډ په پلازمینه ورسا کې وویل چې موږ ټول پر دې باور لرو چې د اوکراین په ګډون هر ملت د حق لري چې خپل راتلونکی په خپل وټاکي
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته بوریوال کاکړ د دې غړې د تازه خبرونو لنډیز وړاندې کوم سپام وکړي چې د پاکستان کورونی ورسپانو خپل اداریو کې کوم موضوعات ته کتنه کړې ده اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال سیراج زهیر د زنې اداریو مهم ټکی راغونډ کړی دی راځي چې په غړي واورو
نن ایکسپریس ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې وفاقي حکومت د راتلونکي مالی کال 2014 او 2015 لپاره د 9.5 او 15 روپو د خساري بجټ قومي اسمبلی ته وړاندې کړو چې پکې په مختلفو سیزونو د 2.1 نوي ټیکسونه لګولې شوې دي او دغه رنګ د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې 10% اضافه هم وکړی شو د ادارې په وینا کې د ملک سماجي او معاشي صورتحال په تناظر کې د بجټ ځینې سیزونو باندې نظرسانی پکار ده مثلا کوم سیزونه چې د غریب ولس سره نیخ په نیغه تعلق ساتي چې پکې د خوراک څخه توکي شامل دي ځکه چې ولس لوړان دي د ګرانۍ له وجې ډېر پریشان دي اداریا اخري کلی کې به شک چې ملک دا وخت د ترهګرۍ درغلو او نور یو شمېر مسلو سره مخ دی او د دې دومره کړکېچنو حالاتو باوجود دا بجټ تیار کړی شو نو هیله ده چې حکومت به د غریب ولس مسلې په نظر کې هم وساتي د دې ترڅنګ مشرق او جنگ ورسپانې خپل ادارې لندن کې د ایم کیو ایم مشر الطاف حسین په گرفتاری لیکلې دي د لړکی ادارې وایي چې د سکاټلند یارد پولیسو یو خوبی دادا چې دوی بغیر د ثبوت په چالاس نه چوي او کپو یو تنی شخصي نو د هغه خلاف ټول ثبوتونه او شهادتونه اول جمع کړي او رستو کاروایی وکړي ادارې مخکلي کې چې همدارنګ الطاف حسین په غیر قانوني توګه د پیسو لیندین کې نیول شوی دی خو امید دی چې چې لندن پولیس به د نوموړي سره انصاف وکړي او د ده حقونه به د خپلو لاندې کېدو ته پرې نه دي، بلکې د ته به د خپلې صفایې او بې ګناهۍ ثابتولو پوره پوره موقع ورکولی شي. اداریا اخري کې وایي چې د الطاف حسین په گرفتاری کراچۍ کې حالات خرابول سم خبره نه ده، ځکه چې کراچۍ د پاکستان تجارتي مرکز دی او دلته کاروبار ادریدل د پاکستان د ادریدو برابر دي. که بیا هم د ایم کیو ایم ملګرو ته د الطاف حسین په نیولو ساندېښ نه وي، نو پکار ده چې لندن کې مظاهرې وکړي او یا د برطانوي سفیر مخې ته خپل خبره کوي دي. خدا شند د کراچۍ ترانسپورت او کاروبار بندول او حالات خرابول د پاکستان سره د دښمنۍ برابر دي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په برخه کې درته وړاندې کوو چې وال سټریټ جورنال لیکي په نړۍ کې په دې تیرو سو کلونو کې د جهادي ډلو شمیره سیوا شوې ده. بلخوا ریپورټرز وداوت بارډرز یعنی د بې پولې خبریالانو تنظیم لیکي په پاکستان کې په دې وروستیو کې په خبریالانو بریدونه زیات شوي دي، چې د اندېښنې وړ خبره ده. د دغه دواړو مقالو مهمې برخې د فرخندا صد نورو.
وال سټریټ جرنال لیکي د 2010 کال راهیسې په نړۍ کې د جهادي ډلو شمیره 85% زیاته شوې ده. د امریکایي ولسمشر باراک اوباما دا فیصله چې تر 2016 کال پورې به نړیوال عسکر د افغانستان وباسي یوه د اندېښنې وړ خبره ده او کېدای شي له دغه وروسته اسلامي تندره و ډلې خپل فعالیتونه زیات په اسانه ترسره کړي. په نړۍ کې د القاعده او نورو اسلامي تندره و ډلو شمیره په زیاتېدو ده. په دغو کې ځینې ډلې داسې هم شته چې غواړي په امریکا حمله وکړي، چې پکې تر ټولو مهمه القاعده شبکه ده چې په یمن او پاکستان افغانستان کې خپل مرکزونه لري. وال سټریټ جرنال لیکي ځینې سیړونکي او پالیسي جوړونکي بیا دا نظر لري د پاکستان او افغانستان د القاعده خطره کمه شوې ده. خو د دغې ډلې مشر ایمن زواهری اوس هم پر خپله خبره ولاړ دی چې په امریکا به حمله کوي. بلخوا افغانستان او پاکستان اوس هم د القاعده او نورو هغو ترهګرو لکه لشکر طیبه او طالبانو لپاره خوندي ځایونه لري، کومو چې په افغانستان کې په امریکایي عسکرو حمله کړي. القاعده د پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې د 1980 په لسیزه کې راپیدا شوه او دغلته خپل مرکزونه جوړ کړل. او که چیرې امریکا د افغانستان اوزي، نو ضروري نه ده چې القاعده هم ختم شي. بلخوا د بی پولې خبریالانو تنظیم ریپورټرز وداوت بارډرز لیکي په پاکستان کې په هغو کسانو بریدونه زیات شوي چې میډیا سره تعلق لري. د مئی په 1.5 د یوې ورځپاڼې په خبریال ظفر اهیر وسلوال حمله وشوه او له دې سره هغه ټرکونه هم په نخښ شول چې اخبارونه له یو ځای بل ځای ته وړي. ظفر اهیر د جنگ ورځپاڼې لپاره په ملتان کې کار کوي. کورته په لار وو چې وسلوالو پرې حمله وکړه او هغه د تمانچو په کنداغونو وواهه او سخت یې جوبل کړ. د ورځپاڼو وړلو په ګاډو او ظفر اهیر وسلوال بریدونه ښکاره کوي. په پاکستان کې د میډیا سره تعلق لرونکو خلکو د کار په لار کې څومره مشکلات اچول کیږي. د ریپورټرز وداوت بارډرز د ایشیا څانګې مشر بنجامین اسماعیل وایي پاکستان له وړاندې نه په نړۍ کې د خبریالانو لپاره یو تر ټولو خطرناک هیواد وو او دا اوسنی بریدونه ښکاره کوي. په دغه هیواد کې د خبریالانو لپاره مسلې په زیاتېدو دي. په دغه هیواد کې دا پیښې له هغې وروسته زیاتې شوې کله چې جیو ټلویژن دا خبر خپور کړ د دوی په خبریال حامد میر په حمله کې استخباراتي ادارې لاس لري. په دغه حمله کې حامد میر سخت ژوبل شوی وو.
مشال ریډیو ته غواګی ډان ورځپاڼې د امریکا لخوا طالبانو سره د یو بندي پوځي په بدل کې د 15 مهمو طالب مشرانو د خوشی کولو په اړه مقاله لیکلې. لیکوال وای دا خلک په داسې مهال خوشی شو چې امریکا له افغانستانه د پوځیانو د وستلو پلان اعلان کړی او افغانستان کې راتلونکي میاشت ولسمشرۍ د انتخاباتو دویمه مرحله کې ترسره کیږي. د دې مقالې غټ کې د بشیر غاخ نارو
دان ورځپاڼې لیکلي چې افغانستان کې د امریکا د جګړې ختمېدل شروع شوي او د دې کار لپاره امریکایي ولسمشر باراک اوباما د خپلو پوځیانو د وستلو پلان اعلان کړی چې په 2.5 کلونو کې به پوره شي. د لیکوال په خبره امریکایي سپیشل فورس یا ځانګړي ځواکونه به افغانستان کې د القاعده د وسلوالې ډلې خلاف د عملیاتو او افغان پوځ د روزنې لپاره لا هم دغه هیواد کې پاتې شي. لیکوال لیکي دا لا نه ده معلومه چې آیا یو کم شمیر امریکایي پوځیان به افغانستان کې ثبات ټینګ کړی شي او کنه. په داسې حال کې چې د 1,00,000 پوځیانو په موجودیت کې پکې خاص امنیت نه و. هغه زیاتوي چې امریکا په داسې حال کې له افغانستانه وځي چې وسلوالو طالبانو سره لا هم کوم سیاسي جوړجاړی نه ښکاري. ډان ورځپاڼې لیکلي چې امریکا د خپل یو پوځي په بدل کې له ګوانتنامو جیل څخه 15 مهم طالب مشران پریښي دي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو سره د افغان حکومت مذاکرات ځکه شروع نه شول چې امریکا د طالبانو په غوښتنه دغه طالبان نه ورپرېښودل. طالبانو د خپلو کسانو خوش کېدل بریا ګڼلی او د دوی مشر ملا عمر په یو بیان کې خپلو کسانو ته له دې عمله مبارکي ویلي. د لیکوال په خبره د دې کسانو پرېښودل به ونه شي کړی چې په قطر کې د سولې خبرې بیا شروع کړي، خو بیا هم یوه خبره یې راڅرګنده کړې چې امریکا او طالبان سره مذاکرات کولی شي. په مقاله کې راغلي چې د امریکایي پوځي په بدل کې د 15 مهمو طالبانو خوش کولو د خبرو په اړه افغان حکومت ته خبر نه ورکړل شوی. د لیکوال په خبره لدې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما او د هغه د افغان سیال حامد کرزي ترمنځ څرګنده بې باوري ښکاري. دا نورسپانې پوښتنه کړي چې امریکا ولې طالب مشران په داسې مهال خوش کړل چې افغانستان کې انتخابات کیږي او یو نوی ولسمشر به ټاکل کیږي.
د مشال ترڅنګ اوسئ، هر ورځ د سهار لنه او د ماښام تر شپږو.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو اسلام آباد ته چیرته چې پرون د وزیر اعظم میانواز شریف په مشرۍ کې د اعلی پای وغونډه شوې ده. په دغه غونډه کې د بیلابیلو حکومتي وزیرانو نه علاوه د داخله چارو مرکزی وزیر چودري نثار علي خان او د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب عباسی هم ګډون کړی وو. په دغه غونډه کې د امنیت او اقتصادي حالاتو په حواله خبرې شوې دي چې د اسلام آباد نه زمونږ خبريال رابع اکرم خان یې تفصیل راکوي.
زیاده نواز شریف په مشرۍ کې تیر ماښام یو اعلی سطحي اجلاس شوی دی چې پکې د ملک د امن او امان صورتحال او په خاص توګه د وفاقي بجټ په حواله چې کوم د اقتصادي صورتحال له غجاجه خصه شوی دی. په دې موقع د داخله چارو وزیر غونډې ته د ملک چې کوم امن او امان صورتحال دی او کوم حالات دي نو په هغې حق له بریفنګ ورکړو. دغه رنګ د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار چې دی هغه د بجټ تجاویز په حق له چې دی اعلی سطحي غونډې سره معلومات شریک کړل. دا اوس کوم وفاقي بجټ تیر شوی دی. په دې غونډه کې منور شاه د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب عباسی هم شامل وو. دغه رنګ د پنجاب صوبې وزیر اعلی شهباز شریف پکې وو. دین علاوه د اطلاعات وزیر پرویز رشید، د پیټرولیم وزیر شاهد خاقان عباسی او د رنګ د داخله چارو وزیر او د خزانه وزیر شری غریب شامل وو.
دا مشال ریډیو دا
حالتا د خیبر پختونخوا واکمن حکومت کې مشر چکم ګوند نو تحریک انصاف ګوند په هغه کې د صوبایي اسمبلی په غړو کې ناچاقي راغلې ده. هغه کې یو بیل ډله جوړه شوې ده چې ځان ته فارورډ بلاک وای. دغه فارورډ بلاک ځنې غوښتنې ځنې مطالبې لري او دا غې لوجي د اسمبلی د تیر اجلاس نه هم واک اوټ کړي وو. دا غې د پاره پرون د صوبایي اسمبلی سپیکر یو غونډه را بللې و چې دغه ناراضه ملګری د تحریک انصاف رضا کړي، خو ویل کیږي چې دغه غونډه ناکامه شوې ده. د پیښور نه زمون خبريال خالد خان یې تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا د سپیکر اسد کیسر را بلل شوی دغه کمیټه چې وا دې کې د صوبایي اسمبلی کې د مخالف ګوندونو چې مشران دي، د عوامي نشل پارټي، پاکستان پیپل پارټي، جمعیت علما اسلام دا او دغه شان د فارورډ بلاک چې هغه مشري د نوخار نه د پاکستان تحریک انصاف قربان خان کوي، دا ډیپټی سپیکر په حواله سره چې کوم دی احتجاج کړو دا پوهه ما چې کوم روانه غونډه کې د صوبایي اسمبلی غونډه ده، نو دغه فارورډ بلاک د پاکستان تحریک انصاف سره چې کوم تعلق لري دی په احتجاج دی او دی په تیره غونډه کې دا احتجاج کړو چې ډیپټی سپیکر امتیاز شاهد چې د کوار سره تعلق لري د هغه پرور او د هغه د کورنۍ چې کومه بدنامي شوې ده نو د هغې د پلټنې وشي او دی ته د انصاف ورکړی شي. دغه فارورډ بلاک یا کوم خفه ملګري چې دی د پاکستان تحریک انصاف دی دا هم دړکه ورکړې ده چې که دی ته انصاف ملو نه شو یا دی دغه کوم غوښتنې ونه بدل شوې نو دی به په راتلونکي دا صوبائی اسمبلی کم دا بجٹ یا دا بودیجے چ کم غنڈا دا پاریک نہ بائیکاٹ کی ہے کہ بن کی نہیں نو زکہ سپیکر دا دا کمیٹی جوڑ کڑے وا خو اگے پس نتیجہ نہ دی رسیدلی دا قربان خان سره زما پرن خبر شوی اغه ویل چې نن به دي کینی دیره پارا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک نن ډوډۍ هم کړی دا دی په پخلا کوي خو اغه لا په ختمت کې سر نه دی رسیدلی.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو ته غوږ یی. تیر کال د پاکستان په سپریم کورټ کې د رسنیو خلاف ځینې مقدمې را مخته شوې وې چې په نتیجه کې سپریم کورټ د میډیا لپاره د اخلاقیاتو یا ایتکس په لړ کې د یو میډیا کمیشن جوړولو امر کړی وو. یاد کمیشن د عدالت په امر باندې او دغه په هدایت پر رڼا کې خپل تجویزونه د یو کتاب په شکل کې تیار کړي چې په پېښور یونیورسيټي کې پرانیسته شوې ده. زمونګه خبریال په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد خان جی نور حال راکوي.
دغه میډیا کمیشن چې تیر کال د سپریم کورټ په حکم جوړ کړی شو، مشوریه د سپریم کورټ په خوانی جج جسټس ریټایر زاهد اسلم کوله. دا غوین علاوه پکې میډیا سره تړلې او په خوانی سېنټر جاوید جبار او دغه رنګ نور کسان شامل وو. دغه کمیشن غړي جاوید جبار وینا وا چې سپریم کورټ دوی ته اته نقطې ورکړې وي او دا غي په جواب کې دوی د اته وړو نقطو خو تفصیلي جواب په دغه کتاب کې ورکړی دی چې درې نیم سوه پاڼه کتاب دی. دا پاکستان پوسټ بخلا باندې دغه تجهیزونو کې ویل شو چې د دوی سره هم د ترای ابلاغ د لپاره یو مخصوصه محکمه پکار ده او آی ایس پی آر هغه شانتي کار نه کوي سرنګ چې په اداره کې د میډیا څنګه له پکار دی. جاوید جبار په دې حق لوایي، زما په خیال پوسټ هم ډیر زیات ضرورت دی چې د مطبوعاتو او ذرای ابلاغ باندې ځان پوره پوه کړي او د دې علم ترلاسه کړي او دا چې سرنګ ولس خپل رائے جوړوي. او ما آی ایس پی آر ته په دې لړ کې لیکلي هم دي چې سرنګ ستاسو په پوسټ کې بیل بیل ډلې یا کور وي، تا شانتي په پوسټ کې هم یو میډیا کور پکار دی چې په هغه کې پوځیان افسران صرف او صرف د میډیا او مطبوعاتو مطالعه کوي. چې سرنګ امنیتي ځواکونو له عام ولس سره رابطه پکار ده او د اظهار رائے د ازادۍ نه چې کوم دوی تنگ دي په هغه باندې هم دوی لا ځان پوهول پکار دي. پروګرام کې ګډون کوونکی د خیبر یونین اف جرنالیست مشر او په پیښور کې خبریال نثار خان وینا وا چې دغه تجهیزونه د میډیا ایتکس یا اخلاقیاتو حواله سره ډیر خدي
ریکمنډیشن خو ټیک دي، خو خبره د عمل درآمد ده. کا امپلیمنټیشن په صحیح طریقه وشي نو په ډیر ډول پورې زموږ میډیا حق دي شي او دا کمی خامیان چې موږ دي راوته شي یا کمی اعتراضات چې په سوسایټي کې دي معاشره کې دي ختمې دي شي.
دغه تجهیزونه ته کتابي شکل ورکوونکي کې دغه میډیا کمیشن مرستې د جرمني یو تنظیم FES یا فریډریک ایورټ سٹیفټنګ کړی دی. د دغه پروګرام تنظیم کوونکی تنظیم میډیا هاوس اسلام آباد کوارډینیټر شفیق مشال لیډو ته په دې اخلو وویل چې موجوده حالاتو کې دغه شان رپورت ډیر ګټور ثابتې دي شي.
کومنګ وګورو نو پاکستان کې اخو بنیادی قوانین شته دي، هغه نه بعد د میډیا د کوډ اف کنډکټ یا د میډیا اخلاقیات چې دي کوم ایتکس وایي، نو هغه د پر اوس پورې داسې ریکمنډیشن یا هغه نه دی راغلی. نو زما په خیال دغه ډیر ګټور هغه د رپورت ته کدا صحیح طریقے سره امپلیمنٹ شي دا اوس کوم حالات روان دي په ملکی دی میډیا او د حکومت او د نور ادارو په منځ کې دغه شان رپورت څه دی دا به هغه لپاره ډیر ګټور وي.
بلخوا د میډیا کمیشن د غړي جاوید جبار وینا وا چې دغه کمیشن دوی قومي سملیه ته وړاندې کړی دی چې دوی په وینا لسکم سل فیصد دا منظور شوی دی او ډیر زر به دا قانوني شکل اختیار کی او په ټول ملک به لاګو شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
بلخوا د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون د تلت مسعود مقاله خپره کړې چې پکې لیکوال وایي وخت را رسیدلی چې نور د پاکستان ولس د تندروي خلاف په یو وخت لشي. نوموړی زیاتوي وسلوالو طالبانو د قبایلي سیمو د اوسیدونکو د ژوند هر برخه تباه کړې ده. نور تفصیل د عبدالحی کاکړ ناورو.
لیکوال تلت مسعود په خپل مقاله کې د هغو ټولو ګوندونو جاج اخلي چې د پوینا د سشکاري د طالبان پر ضد پالیسیانې د وسلوالو طالبانو له درې سره سمون خوري. د په خبره جمعیت اسلامي او تریک انصاف د وسلوالو طالبانو پر ضد د فوجي کاروایي خلاف دي. پاکستان مسلم لیگ که څه هم په ښکاره څه نه دي ویلي، خو داسې برېښي له فوج سره پر محدوده کاروایي کولو سلا سوې دي. او دا شان پیپلز پارٹی متحدہ کامی مومنٹ او عوامی نیشنل گوند داسې فکر کوي چې چرته خبرې اترې ناکام شي نو بیا د دوی پر ضد فوجي کاروای کول سم خبره ده. تلت مسعود پر مخلیکی وسوالو طالبانو د قبایلی سیمو د روایتي ټولنې هر اړخ تبا کړی دی. دوی د منظمې منصوبه بندۍ لمخي په سلګونو ملکان ووجل، جرګه او پښتونولي له منځه یوړله، پولیټیکل انتظامی حیثیت یې چیلنج کړی دی او پر خلکو خپل سخت دریزه عقیده تپی او آن هغه ملایانې ووژل چې د دوی د سوچ مخالفه وو. البته لیکوال وایي دا هم یو حقیقت دی چې په قبایلي سیمو کې د فوج موجودګي هم د مشرانو اهمیت راکم کړی دی. تلت مسعود لیکي هغه خلک او ګوندونه چې د فوجي کاروایي مخالفت کوي یوه بنیادي نقطه له پامه غورځوي، هغه دا چې دا تحریک طالبان پاکستان دی چې تل یې نه یوازې د ریاست بلکې د خلکو په خلاف لومړی جګړه پیل کړی ده. د دپوینا کچیرې د دوی پر ضد فوجي کاروایی وسی نو دا به د دوی د فکر تپلو او حکومتداری مخه ونیسي او د ریاست واک به بیرته پیاوړی کړي. لیکوال وایي هغو خلکو او ګوندونو چې وایي خبرې اترې د ستونزې یوازینی حل دی، دا نه د واضح کړي چې اخر د وسلوالو طالبانو لپاره دوی آخري سره کرشه کومه ټاکي. د دې په خبره دا یو ډیره غیر حقیقي خبره ده چې حکومت دې تش تماشې کوي او پربل فرقتی رحمی شي. د تلت مسعود په وینا کنن وی او کسبا حکومت به دا فیصله کوي چې په شمالي وزیرستان کې چې د ترګری پلازمینه ګرځیدلې ده خپل پوره عملداري پر ځای کړي. لیکوال پښتنه راپورته کوي چې ترڅو به پاکستان هغه بهرنی جنگیالي زغمي چې د دې هیواد د سلامتۍ خلاف ورزي کوي، او د دې په خبره پدې کې هم هیڅ شک نشته چې له دغو جنگیالي سره پاکستانی فوج څنګ په څنګ اوسېدلې دي او له ځینو وسلوالو ډلو سره ځینې ستراتیژیکی او تاکتیکی ګټې هم شریکي. خو د لیکوال په وینا اوس د پاکستان دننه او د باندې حالات بدل شوي دي، نو باید نور دغه هیواد له نوو حقیقتونو سره ځان سم کړي.
دا مشال ریډیو ده. د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وای په وانا کې یوازې نه ډیګری کالج یو شمېر نیمګړتیاوي لري چې لوجې د غسی میزوانان د تعلیم په ترلاسه کولو کې د مشکلاتو سره مخ دي. ځای مشران د حکومت نه د لړ کې د فوري ګامونو پورته کولو غوښتنه کوي. تفصیل د سیمه د مشال ریډیو د خبريال سیلاب مسعود په ریپورت کې ورو.
د ډیګری کالج شلي وزیرستان وانه طالب علمون د یو شمېر نیمګړتیاو سره مخامخ دي. په دغه باریک شه د ډیګری کالج یو طالب علم حبیب الرحمن په دارنګ ژغېږي.
یی بم نشتا کیس ګټه ورته درې میا پاتې کې جمع وینځي نه درم باوله طریقه شته نه د یی بدت شله طریقه شته. دوا کولا شي چې د یو ډګر منځیر شوی دی یا وسه پر جوړ شوی نه دی. کالج کام کانټ کا پر یزیوتی
یو بل طالب علم اکرام الله ویایي چې په دغه کالج
پرنسپل یہاں خالی کے آفس کے زیر کو بیا لوڑ سی دادا چور لسا نا داغا چور لسا کا سون طالب علم دے داغا دے ٹیچروں نے دے متاثر کیجیے تعلیم تباہ کیجیے.
ذکر اللہ زیاتوی چې د کالج د امارت او د دوو ټولونو بد حال دی.
امیر اسباس ټلنا دی خو ډېر سخت بد حال دی او ته په ځنه وکسا اسمون شکاری پاسټل کې نه د بترمینه څو سوالات شام صفای هیڅ تنظیم نشته. پاسټل نو د کالج کې بلډینګ نه په دانه هو او بد حال دی. کلاسینه خراب دی.
کلیم الله او شای چې طالب علمون د لوبو شوق لري خو دغه غرض د پاره په کالج کې هیڅ سہولت نشته دی.
امیر دا شوق ته چې په کالج کې سپورتس وی خو د سپورتس کیم فند رو درې می یا کیم سہولاتی دا په کالج کې نشتا. د سپورتس په ګروند یا مولوی پکې یا کونی پکې یش چې ځنکای وړکای منډا نشي پکې ولای دایتا چې کیم د سپورتس فند رو درې می سپورتس فند خپل ورته ځي او په داه برکه د میش خبره د اوسه پر اچا نور ودلا
د ونه د کالج د طالب علمانو دا غوتن وکه او غشتنه می چې د کالج اسوسییټ پروفیسور عطا الله مسعود ته مخ شکړي اغوی وویل
دی چورا پر د سټوډنټس مسائل دی توستای قسم ونده د وشوی هدی دی میجا انتهایی کوشش وی او خړایم هدای چې کیمه متلقه ادارې دی چې د چا سره د دغه مسائل د الکاول اختیار دی. یعنی په د وفتو شکل شاور شي او ور سره لیکل هم وکي یو مسله چې کومه د بهال نه پته کدان شي
دا طالب علمون وی چې د میژنم ګټیاوي د زر کی پورا کړای شي او په دغه بار یک شي د ځایی انتظامیا چارواکیو او قبایلی مشرانو چې د میژ سره کوم لفظونه کړی دي اغا د ها عملی کړای شي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، وانه شولی، وزیرستان.
او اوس درته د روانې ګړۍ په اخیری شیبو کې یو ریپورت لرو. د کراکلی ټوپۍ په حواله باندې، کراکلی ټوپۍ چې د نوي کول زیاتره ځوانان به یې نه پیژني، خو دا په پخوا وخت کې ډیره د عزت یو نښه ګڼل کېدله. واکمنان و پسروله، مشران و پسروله. دغه ټوپۍ نن سبا د کم حالاتو سره مخ ده. د خالد خان په ریپورت کې تفصیل اورو، او د هغې نه پس به د هارون باچا په غږ کې یو خوندوره سندره اورو.
دا پیښور کیسخانه بازار کې 15 پیڅ کلن بشیر احمد خپل هغه تیر وختونه یادوي، کله چې با تری د اورزه درې یا څلور کراکولی ټوپې خرڅې دي او د دبا پرې خګزاره روانه وا. هوس هغه وای چې د هغه دکان ته میاش کې هم څوک د کراکولی ټوپې اخستلو د پاره ناراضي
و. سېبا د کراکولو د پوزیشن پد شو چې مخ کې بعد هر ورځ دوه درې څلور پټې کې خرڅې دي، و په میاش کې هم یو پټې کې دوه پټې کې نه خرڅې.
بشیر احمد وای چې د پلار نکنه ورته دغه د ټوپو جوړولو او خرڅولو کسب پاتې دي، او هغه د 15 کالو چې د کاراکولی ټوپې جوړولو چل یې زده کړی وو. د کاراکول ټوپې چې پاکستان کې ورته جنا کیپ هم ویل شي، د افغانستان او پاکستان زیات تر بادشاهانو او حکمرانانو نه علاوه شرفا او مالدارو خلکو یو پوشاک ګڼل شو، خو اوس دواړو هیوادونو کې د دې ټوپې اچولو رواج تقریبا ختم شوی دی. بشیر احمد وای چې داسې وخت وو چې صرف د پیښور کیسخانه او ګینټګر کې به د شلو نه زیات د کراکولی ټوپو دکانونه وو، خو اوس صرف په کیسخانه کې د دکان پاتې دی.
مخکې د کراکولو ډېر غټ رواج وو، نو دې کیسخانه کې تقریبا 25 دکان وو. 25 دکان دلته وو، شل 25 دکان د ګینټګر کې وو.
د کراکولی ټوپې تاریخ، رواج او ارزښت په حق له لیکوال ډاکټر عادل ظریف وای چې د افغانستان اوسنی ولسمشر حامد کرزی او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن هم په خاص موکو او سرکاري محفلونو کې روایتي کراکولی ټوپې اچوي، خو عام ولس کې د دې اچولو رواج ختم شوی دی.
کراکولم یو داسې زموږ ثقافت د جامو او پوشاکونو نه دی، په خوانې رواج روان دی، او عام د خلکو د شرفا او د مشرانو بم دایو ډېر یو نه خو دا به ډېر طریقه باندې به جوړول او د دې ډېر خرڅه به ډېر خپل د خاص ګډ ماشوم برکو کې ګډ چې کم ډېر د لمور په ګډ نه بدی را کو دا غي سرمنه به وا دا غي چې کم دا غي نه بدا جوړې دل.
کراکولی ټوپې د نور ټوپو په نسبت ګرانی وي، او د دې جوړولو د پاره د اصل کراکولی ګډ سرمن هم ضروری وي. بشیر احمد وای چې د په دکان کې د زرو روپو نه واخله تر لږ زرو روپو پورې کراکولی ټوپې ملاویږي، خو هغه وای چې نن سبا د کاروبار مخ په ښکته روان دی.
د زیات نه زیات کراکول دا بادامي کلر وته وي، بادامي رنگ هغه ایک لمبر کراکول هغه ګران دی، داغه ریټ ګران دی. او نسواری کراکول چې کوم دی هغه سلور زرا دریدم زرا قیمت ہے، شتری آتا زرا نہ لس زر روپے قیمت ہے، دو تو دری زرا دریدم زرا سلور زرا قیمت ہے. وہ دا کار جی مالم گران شو دیر خلق یہ پسر علم نہ کی
خوبیا د پیښور یو اسیدون کی وای چې هغه د ډیر وخت نه د کراکول ټوپې پسروي، او هغه تزان په دغه ټوپې کې ډیر درون او متبر ښکاری.
ما جی محمد امین نوم دی جی، او بالا مان اسیدون کی وای دا کراکول په خوا به خلق ودونی کی چولو، او سم خلق پسروي هډیر کنه
یاد دی وی چې د خیبر پښتونخوا ځینې سیمو کې د واده ظلمو به هم د پالنګ په وخت یا د واده په ورځ دغه کراکولی ټوپې په سر کوله، خو اوس د پالنګ د رواج سره سره د کراکولی ټوپې روایت هم تقریبا ختم شوی دی. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
سندم پختانا یو سوا شان یو، سندم پختانا یو سوا شان یو، خود جاهلان یو تول، خود جاهلان یو تول، خود جاهلان یو تول، خود جاهلان یو. دنیا
دنیا خلقو لے ونی نیو اس کپڑوں کے ہر سنی نیو سال خپل تہذیب خپل تمدن لرو دود لرو دستور لرو قانون لرو داسنو بیہوڑا افغانان نیو داسنو بیہوڑا افغانان نیو او خود جاہلان نیو تول خجا ہلانیو تول خجا ہلانیو تول خجا ہلانیو